دغه الجزائر الاصله ولس کلن زلمی تیره سیشن به د یو پولیس په ډزو ووژل سو. په ټوله فرانسه کې پراخ اعتراضونه پیل سول. د نایل انا دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې د پاریس په یوه څنډه کې د شاروال پر کور د حملې پر مهال موټر ته اور واچول سو. د نادیې په نوم د نایل انا د فرانسې بی اف ام تلویزیون ته د ټلیفوني مرکې پر مهال اعتراض کوونکو ته وویل بلوا بنده کړي. هغه ویلي بلوا کوونکي د هغه د لمسی له مړینې د پلمې په توګه کار اخلي. وړمه شپه هم په فرانسه کې اووه سوه نولس کسان نیول شوي وو.
هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
درنو دوستانو سلامونه او مینا، ستاسو د خیر اختیا په هیله. تاسو به د ډرامې په تیرو برخو کې د خیر اختیا او سلامتیا په هکله د ډاکټر خالد مشورې او لارښوونې اورېدلې وي. زما غوښتنه دا ده، راځئ چې خپل چم او ګاونډ پاک او ښکلی جوړ کړو، څو په دغه ګل بڼ کې زموږ ګلونه ماشومان ښه هوسا ژوند وکړي. راشه چې هم ځان هم خپل ماشومان عادت کړو چې له پاکو اوبو ګټه واخلي او د اړتیا پر مهال کناره ابتلاړ شي. پاکي او نظافت ته پاملرنه خپل عادت وګرځوو.
زه خو وایم چې د کلا په دې کونج کې به ښه وي.
د شمس موري په څه خواریو لګیاي؟
د خیالي پلاره له دې ځایه د مات ګټ لوښي کودي او لرګي لرې کوم.
نو ولې له دې ځایه لرې کوي؟
خو چې دا ځای وزګار شي، کناره به دلته ښه راشي، د کور له کوټو به هم لرې وي. که څنګه، ته څه پکې وایې؟
زه څه پکې نه وایم، خو خیالي به یې جوړ نه کړي.
جوړوي، ما ورته ویلي دي او ده په خپل هم د ډاکټر خالد خبرې اورېدلې دي.
د ډاکټر خالد خبرې به یې په یوه غوږ اورېدلې وي، په بل به یې ایسته ایستلې وي.
نه، راته وی ویل چې کناره به خامخا جوړوم.
ښه، چې داسې ده بیا خو سمه ده. ته صبر چې دا ځینې مات لوښي زه ما خوښوم.
نه نه، د شمس پلاره ته به لاس نه ور وړې، ته مریض سړی آرام وکړه.
چې شمس څه شو؟ لکه چې بیا کوترې الوزوي که څه کوي؟
کوترې نه الوزوي، په خیالي پسې مې لیږلی دی چې راشي د خاورو او تیږو بندوبست یې وکړي.
ښه، بیا خو دې ښه کړي دي. هغه دي شمس او خیالي هم جوړه راغلل.
اوهو، نام خدای دې وي، دا ځای خو مو له لوښو کودیو اوزګار کړی دی.
وزویه، بس دا یو څو ورځې خواري به پکې وکړو، کنارب به جوړ شي.
مورې، د ډاکټر خالد خبرې ټول کلیوالو منلې دي.
شمس زویه، څنګه یې منلې دي؟
خو ټول کلیوال لګیا دي کنارابونه جوړوي.
کلیوال ښه کوي، ډاکتران وایي چې د باندې په پټیو او نورو ځایونو کې حاجت رفع کول مرضونه پیدا کوي.
پلاره، دا خبرې هغه ورځ ډاکټر خالد هم وکړې.
خیالي زویا، زه خو مریض یم، اوس ته تکړه شه چې زری جوړ کړي.
پلاره، ستا په ځای موږ د خیالي لالا سره کار کوو.
برکت شي شمس زویا، بتا دې نه شم.
مورې، ته اوس دې خوښه، دا غرغر لرګي به زه یوسم، د کلا دا کونج به موزګار شي.
ښه ده زویا، په دې غټو غټو لرګیو زما وس نه رسېده.
بس وایم، ما ته یې پرېږده، په یوه شیبه کې به لرې کړم.
یاره خیالي زویا، چې داسې وکړه کم لا ورته وتړي، داسې یو بوله چې په څو ورځو کې به یې جوړ کړي.
د شیرزمان پلاره، د اوجرې نه رالې که د بهر نه؟
له اجرې نه نه یم راغلی، د باندې په ځمکو او باغونو ګرځېدم.
لکه چې اجرې ته مولوی واسی راغلی دی، له تا سره یې څه کار دی؟
ښه ده، زه به هم اجرې ته ورشم، پوښتنه به ترې وکړم چې څه کار دی.
سمه ده.
اوهو، دا خو مولوی صاحب واسی زموږ اجرې ته راغلی دی. السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ملک صاحب اصغر خان خدا چرا پیدا شوی؟
کور دې ودان مولوی صاحب، هر کله راشي. بس نو د کلي کور په خدمت کې ستړی یم.
خدای دې خیر درکړي ملک صاحب، د ولس خدمت د خدای خدمت ده. انشاءالله چې الله تعالی به یې بدله درکړي.
انشاءالله په خوله دې برکت شه مولوی صاحب. ودې نه ویل چې موږ غریبان دې څنګه په یاد شولو، خیرت خو به وي؟
څه وایم ملک صاحب، یوه خبره مې راوړې ده. ما ویل د خوشحال خیلو کلي خلکو کلي ته سړک ور تېر کړه. اوس نو ماشاءالله د کلي خلک ډېر آرام او آسوده دي. ما ویل ستا څه نظر دی که موږ او تاسې هم خپل کلي ته سړک ور تېر کړو؟
یاره مولوی صاحب وایم، اما تل خو دې اورېدلی دی چې کارغه د زرکه تک کوو خپل یې هېر شو. هسې نه چې د نورو خلکو د تجربو په عملي کولو کې ځان خراب کړو. د سړک جوړول خو څه اسانه کار نه دی
ملک صاحب. دا منم چې هیڅ کار اسانه نه دی. که زحمت ونه باسو نو راحت نشته.
ښه مولوی صاحب، خیر دا به درسره ومنم چې هیڅ کار ناممکن نه دی. خو ته اوس دا ووایه چې په دې سړک جوړولو کې څه غوړه مړۍ شته او که نه؟
دا ته څه وایې ملک صاحب؟ غوړه مړۍ څه ته وایي؟ صحیح پې پوه نه شوم په خبره دې.
مولوی صاحب مقصد مې دا دی چې د سړک جوړول خو غټ کار دی، او بله دا چې دا سړک خو په تش لاس نه جوړېږي. څه پیسې مایسې مو در کړي دي او که نه؟
نه نه، پیسې به له کومه کړو او له چا به یې واخلو؟ ولس ځان ته حیران ده ملک صاحب. او دا سړک خو نه کومه موسسه جوړوي چې پیسې پکې وي او نه کوم سوداګر.
نه نو مولوی صاحب، ته څه وایې چې موږ به څنګه په کلي کې سړک جوړ کړو؟ دا کارونه بې پیسو نه کېږي مولوی صاحب. نن سبا څوک تشې خبرې هم بې پیسو نه کوي.
لکه څنګه چې د خوشحال خیلو کلي خلکو جوړ کړه، هماغسې به یې موږ هم جوړ کړو. ولې موږ له هغو نه کم یو؟ موږ هم هر څه لرو، یوازې لږ همت په کار دی ملک صاحب.
د خوشحال خیلو کلي خلکو څنګه جوړ کړو؟ زه خو نه یم خبر.
هغوی د سړک جوړولو لپاره شرونه وکړه. ښځو، نارینهوو، ځوانانو او زړو ټولو پکې برخه واخیسته او تر کلي یې سړک تېر کړه. اوس موټر په اسان کلي ته ورخیږي.
یاره مولوی صاحب، له دې غوړې کروانه به تېر شو، هسې خوشې لانجې به پکې پیدا شي.
ملک صاحب خوشې خنډ پکې مه جوړوه. څه لانجې به پکې پیدا شي؟ دا خو د ټول ولس د هوساینې لپاره جوړوو. زه او ته خو څه ځان ته نه جوړوو.
ګوره مولوی صاحب، ما ته خپل خلک معلوم دي، بیا به ورسره لاس او ګریوان یو. څوک به وایي چې زما ځمکه پکې ځي، زه سړک مړک نه غواړم. څوک به وایي چې زه پکې کار نه کوم.
ملک صاحب داسې نه ده چې ته وایې. وایي د ولس زور د خدای زور دی. چې ولس راسره وي د هېڅ شي غم به نه کوو.
یاره مولوی صاحب، تاسو د سړک کې څه لیدل دي؟ سړک یې لا څه وي؟ تر اوسه مو چې نه درلود څه وشول؟
وا ملک صاحب، نور به نو څه کېږي؟ مریضان په کټونو کې ته عمومي سړک وړو، سودا په خرو کلي ته راوړو. خام او ښادۍ کې مو څومره په عذاب یو.
مولوی صاحب ګمان مې نه کېږي چې دا وړۍ به شړۍ شي. راځه له دې خبرو تېر شه. تر اوسه مو چې څنګه ژوند کړی دی همداسې به روان یو. وایي یتیم په ژړا پوخ وي.
یاره ملک صاحب، ما خپله غاړه در باندې خلاصه کړه، نور نو ستا خپله خوښه ده. ښه نو ملک صاحب، زه به ستا په اجازه درنه لاړ شم.
نه نه مولوی صاحب، چېرته ځې چېرته ځې؟ روژه ماتی به د ما سره وکړې، بیا به لاړ شې.
نه نه، کور دې ودان ملک صاحب، تو روژه ماتی ډېر وخت ده.
واه واه، دا مینې لونګینې وریجې خو ډېرې ښې پخې شوې دي. واه واه، د سره ممیز پکې څومره ښکلی ښکاري. یاره ما ته مصیبت اسمې شو، لونګینې دې پکړې دي. د شاله ونګین دپاره بایده دي وریجې هم شاله ونګینې پخې شي.
ما ته مصیبت چې دا ښوروا به څنګه راغلې وي؟
مزه به یې په روژه ماتي کې وګورو، خو له رنګه ښکاري چې خوندوره به وي. کاسې او نور لوښې دې وینځل؟
او پاک صفا مې مینځلي، بې غمه اوسئ.
ښه چې داسې ده، ته به اوس یو کار وکړې.
وایم احمدخانه، څه وکړم؟
د لاسونو اوبه سره له صابون تیارې کړه.
وایم امر دې په دواړو سترګو منظور دی.
آشوقه راځئ دسترخوان ته کښېنئ، ډوډۍ تیاره ده. اوس به د ماښام اذان وکړي له خیره.
جل جلاله، روژه ماته کوي، اذان یې وکړو.
کاکا خوشحاله،
تو شا وی تو با خدایا خلم خطا شو تو واشق لاسونه ونی سی چی ودر تو واچوم
سما دا پیزاتو سی واچوا
ونی سا دا صابونم در واخلا
خیر سی خدای دی اجر در کی عاشق تا مو بواچوا
عاشقا روانده شا ونی سا
روا چوا خیالی
با دا صابونم واخلا
چلا سنورتا صفاق کرا خیر میسی خیر میسی
آشوقا راسی دستار خان تا کی نی دوده تیار ادا بسم الله کی دخیرا
راسی امیر بانی را دیخوا کرد دیخواش بسم الله آخ نام خدای دیوی یارا چویم داست خواندوار خوارا ما پتول حبر کنو خوردی میر بانی بسم الله کی
آشوقا دانو دی اخلاص خوردی خود با خواندوار وی
آشوقا دا فانتا ورتوائی کمانتا دا خواگی و بمور پس وغلپا و هن
راجی خواکا سامده سامده چنار گره الحمدلله دا خواگیو با خلا پسی خیله گیگی
وایم دارو دشا نوش جان دشالا وگ اوی نه تو با خدایا عاشقا
خیالی تا غلایشا خلا دی خطا کیگی زور تا وایم آشقا څنګ دا ډوډۍ دې پزړه دا کنا شاله وانګینه دا کنا
وای بیخی شاله وانګینه دا
خانو آشقا اوس خو به پزړه کې د خفګان او غصه ګونځ نه وی پاتې لچنارګل خیالی او همت خان سره خو به پخلای کنا
خوشحال کاکا او خیاران وای چې زړه خشي دعا وشي وای بیخی ور سره پخلایم بیا به په عمر کترې مره ورنشم او
چای با تیارم دل تایی شایی چه سیفودین زوی میراشی ستره باوی ستو مانی بای پیوره کشی تو لورز روژه پخلو کار کوی
بی بی زبایدیه السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
و علیکم سلام و رحمت الله و برکاتو ده سیفودین پلاره ستره ماشی
خادشی بی بی زبایدیه الله ده درد و رن نوساته
آمین لتا سرا سریا دلتا پا دیکت که که نا
خدا علا دی آجر در کی
تا صبر چه دا بالاش دیم چنگ تا کیگ دم نو دم با دی جورشی
پیزا توسی بی بی زبایدی سیفودین چیر تا ده
پا کور که دم راورا نو چه پا سریا که واچه و سیفودین چه روژه ما تکره پا منده جرنده تا لار چه وره راوری
غنمی پا چشه کیوی وره زبا خوکم واسیلان نشتا
لگواندیانو نهی لاسگاره پسی راوستای و
یار لگواندیانو سره دی خدای پاک خوو کی
آمین تصبر مخ که می چای دم کرای و چه یوا پیالا چای در تا واچه
نه نه ووزی نچکم چه سیفودین زوی میراشی پا گره بی بیا وچکو
شکر دای آقا دای سیفودین زوی میم را آقای او رای پا لازگاری که را او را
السلام علیکم
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو
زوی استره مشه
جنتی شی موره
سیفودین زوی پا خیر آقا دی
پا ایزاد شی پلاره
زوی دلتا پا دقا کٹ که رازه دلتا رازه را کیه نا
خدا پلاره
دی سیفودین موری وزن مال سیفودین دوارو تا چای واچوا تی هم زان تا واچوا چی پا گرد چای بیل خوان لری
خدای داغ دا دستی
پلارا دو خوشحال خیل کلی تا پاس دیر خس سرک ور تیر کرده دی ارمان چیز من کلی والم کلی تا سرک را تیر کی
سیفودین ازویا دا خبرم ملک سی بازگار تو ریاد کرا خو پزلی خواه نلگی دا
ولی؟
یار چووه ویلی چی غوارش خوان پکی نبی داسی سرک می نده پکا
لغوارش خوان ده مقصد چو؟
مقصد داو چی دی ده جب پکی نده که ده نور ندی کلی پغام که نوه من سوال زواب سرو نکه ما ویل رکی که اسی نچی زره رانه با چی
موری گوری ورتا دا خرده خسریک ناکه شوه
وزویا پا برکت شی نام خدای دوی ده کار سره ای خویلا ده کار تا مخانوه
دادا وز خو می کار تا مخشوه ده گوره چه سنگه که نراب جولم
د کار پایل سخت وی چې واره کار پایل شي بیا په خپل کې زویا
خیالی لالا دا نور خاور هم په بیل چواړه وا
شام سور ورکا دا بیا ورستا جوړوم اوس ته عمر مې وای وخت را کوي چې د کینارا په جوړولو فایل وکم
ها سمه ده
مورې دا نږدې څو دانې خښتې راکه
ښه ده زویا واخله
مورې تاسې هم ګورئ چې د کینارا دیوال سم راشي
ښه ده زویا
دا دی دا خو سمې راغلې
خیالي لالا دا خو د ډېرې ښې ولګولې
دعا دې په کار ده شمس وروراکه وایم سایلې کوه
خیالي زویا دادی خښتې مې هم کېښودې او ختم
ښه ده مورې نورې نو ماته پرېږده
خیالی زویا
آه څه دې ویل مورې
مور دې جار شه دا خښتې ما ته کمې ښکاري
د کور د باندې مې خښتې ډېرې راوړي ته صبر زه به هغه هم په لاسګاډي کې راوړم تاسو دا نوره لمده خاوره په بیلچه واړوئ چې ښه سریښناکه شي
ښه ده زویا
د خیالي مورې خیالي لکه چې وتښتېد او کار یې تاسو ته در پرېښود
نه خیالی د تخت سره نه ده په لاس ګاډي کې خښتې راوړي
لارا تو ګره دا خښتې څومره ښې لګولي
وا وا نه مې خدای دې وي دا خیالی لګولي دي
نو ستا څه خیال دی چې پیریانو لګولي دي خود خیالی لګولي دي
له خیالي نه مې دومره تمه نه وه د چا خبره دا خو سم ګلکار دی
د خیالي پلاره وایي تر ډېوې لاندې تیاره وي چې یو وار په کار بلد شي بیا به نور هم تکړه شي
بس خدای دې تکړه کی وایم چې خاورې په لاس کې اخلي خدای دې ورته سره زر کی
آمین
پلارا تی وګوره چې دا خښته مې سمې لګولې دي که نه
یاره خیالي زویا ډېرې دعاوې مې درته وکړي ډېرې ښې دې لګولې دي
زه به یو ځل دا خښتې راوړم بیا به ته او مور مې راته ولاړ وی زه به خښتې لګوم او تاسو به یې ګورئ چې ښې لګوم که نه
او پلوشی ګلی څنګه د چینې په غاړه لکه ویشتلې مرغۍ ځان ته ناسته یې خیرت خو به وي
شریفې ترورې تا ته ناسته وم له لرې مې ولیدې ما ویل صبر چې راورسېږي
ها دا خو نو بیا در باندې ډېره ګرانه یم څنګه
را باندې ګرانه خو خود یې خو یو مقصد مېم و
ښه لاړې خیر کې یې د څه شي مقصد
منګی مې راوړی او جام په کور کې رانه هېر شوی دی ما ویل ستا په جام به خپل منګی له اوبو ډک کړم
نو په دې ځوانه ځوانۍ دې هېر دومره ډېر شوی
وی شریفې ترورې څه به درته ووایم همت خان چې کور ته راشي کله وایي چې هګۍ راته پخې که کله وایي چې وږی یم د شیدو چای او پراټې غواړم بس هر څه یې رانه هېر کړي دي
وای خیر دی ته حوصله کوه ښه به شي او رښتیا ها دا جام واخله منګی دې ډکه
ترورې چې حوصله ونه کړم بله چاره نشته اوهو دا خو بیبي مدینه او خاله نسرینه راغلي
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
وعلیکم سلام سړی مشی
خیر دیسی خاد شي
مدنی ترور نسرین ترور دوار ستړی مشی
خاد شي خاد شي الله من دې زغونه شفل وشي ګلې
آمین آمین ګوري چې په دې ور پورې غري کې دا څنګه څوک ماته دا څوره دې په ټکټر کې کلی تراوړي دا څه خبره وایي
او دا خو صدیقی دوی نوی کور جوړوي
ښه ښه دوی چې په مهاجرت کې و د کلي کور یې وران شوی دی مجبور دی چې نوی کور جوړ کړي
وی د نوي کور جوړول هم ډېر سخت دي مجنې دوی خوران به ډېر پکې ستړي شي
کلیوال د خدای په برکات لري د تیګو په راوړلو او د کور په جوړولو کې مرسته ورسره کوي
زموږ همت خان هم ویلي وو چې زه هم ورځم او د تیګو په ماتولو او راوړلو کې مرسته ورسره کوم خدای دې وکړي چې ورغلی وي
و همت خان مې ولیده له امید سره یو ځای به راغی
شکر دی چې زموږ کلیوال ښه نیت او له یو بل سره خواخوږي لري ته ښه وایې مدینې ترورې دا څو ورځې مخکې د سړک جوړولو لپاره څومره لوی حشر کړی و
خدای د کلیوال همداسې په اتفاق ولري د شاوخوا کلي خلک ورته حیرانه دي چې د خوشحال خیل کلی خلک د کلي ولس د خیر په کار کې ډېر تکړه دي.
مدینې منګیډه ډکوه چې شریفي او پلوشي خو لا د مخه منګیډه کړي دي.
سمه ده نسرین، دا دې منګی ډکوم. خو یوه خبره مې درته کوله.
وایا، څه دې ویل؟
د کلي سړي له سنګین دوی سره مرسته کوي، موږ او تاسې به له صدیقې دوی سره مرسته وکړو، ځکه چې له ماجرا ته راغلي او واقع را باندې دی.
وایي سیف الدین پلارا، زه خو ډېره ستړی شوم.
بیبي زبیدې، ما ته دې لاس راکړه، ورو ورو به ځو، څو د موټرو ځای ته ور ورسېږو.
او سړیه، که رښتیا درته ووایم نوره نشم تلای، همدلته به یوه شیبه دمه وکړو.
سمه ده، همدلته کښېنه، دغې لویې تیږې ته دې تکیه وکړه.
سړیه، که رښتیا درته ووایم د خوشحال خیلو کلي خلک بختور دي.
هغه څنګه؟
ټول کلیوال په اتفاق دي، د کلي سړک جوړ کړ، اوس موټر پاس کلي ته ورخیږي.
ولا دا خو دې رښتیا وویل.
د خوشحال خیلو د کلي ملک هم ښه سړی ده، د کلي اولس په خیر او ښېګڼه پوهېږي. خو زمونږ ملک
ته وایي چې زمونږ ملک هغسې نه دی؟
خو چې د کلي اولس خیر غوښتی، په کلیوالو بې غږ کړی و چې سړک جوړ کړي.
هو ته ښه وایې، چې خپله ګټه یې نه وي هغه داسې کار نه کوي.
خو ته هم د کلي مولایي یې، کلیوالو ته ووایه چې سړک خو د ټول کلي په خیر دی، وایده دی چې جوړ شي.
ته صبر، یو څه خو به وکړو. بیبي زبیدې،
څه دې ویل؟
هغه دی موټر ودرېده، آرام هم کوي. راځه چې ورځو په خیر.
درځه چې ځو.
مولای صاحب را منډه کوي.
والکه شاغه، لیونی شوی خو به نه یې. زه سپین ږیری په همسا روان یې، بیبي زبیده هم کمزورې ده، څنګه در منډه کړو؟
پام نه و مولای صاحب، ورو ورو راسئ، ګوندې په دو درې دقو کې خو به راورسېږئ.
شاغه زویه، چې موټر روان نه کړې، زه ډېره ستړې شوې یم.
بی بیا جی نه روانه وو، ما هسې له مولوي صاحب سره ټوکې کولې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام مولوي صاحب، ستړی مه شئ.
خیر اوسې فیروز استاذه؟
لکه چې بی بیا جی نه جوړه ده او ډاکټر ته ځئ.
فیروز استاذه نه جوړه نه ده، په ښار کې پلارګنۍ اوسېږي، هلته به روان.
ښه، په خیر لاشئ. شاغه
امر کا استاذ فیروزه،
مولوي صاحب او بی بی اجي ته په خسيټ کې ځای ورکړه، چې په آرام کېني.
په سترګو استاذه، مولوي صاحب د استاذ شاته په دا مخ کې سیټ کې ته کېنه، او بی بی اجي به د کړکۍ خوا ته په آرام کېني.
سمه ده، کور دې ودان. بی بی زبیدې، درخیژه له خیره، دغې کړکۍ خوا ته کېنه.
سمه ده، راځه سړیه، ته هم دلته کېنه.
ښه ده، دا دی کېنمه.
مولوی صاحب، ځای مو سم ده، ښه کېناستی؟
هو شکر الحمدلله، ځای مو سم دی او ښه کېناست.
استاد فیروزه، زه له خیره سره په پام او په آرام سره ورځه پې.
شبنم، ته کاسې او نور لوښي تیار کړه چې د اذان وخت را نږدې دی. زه زر روژه ماتی تیار کړو چې کلیوال هم وږي دي او هم ستړي.
سمه ده،
خدای دې له کلیوالو سره ډېر ښه وکړي. که دوی نه وای، زموږ د کور جوړول به کلونه کلونه وخت نیولی وای.
همداسې ده ترورې، انشاءالله چې د کلیوالو په مرسته به ډېر زر کور جوړ کړو.
مورې،
څه دې ویل ملالۍ لورې؟
دا د پیالو پنوس چېرته کېدم؟
اوس یې همدلته د سفرې په سر کېده، بیا به یې وروسته ومینځو او په تاخچه کې به یې کېدو.
ښه ده مورې.
ملالۍ، ته یو ځل دلته راشه، خبره مې درته کوله.
زه سم درځم، مام د سنگی لالا خبره درته راوړې ده.
مام دا پوښتنه درنه کوله چې سنگی لالا دې څه درته ویل چې ډوډۍ اوس ورته تیاره کړو که لږې وروسته خوري.
سنگی لالا ویل چې کتا دې په کاسو کې واچوي،
بیا یې څوک د باندې وړي.
لالا مې ویل چې زه پسې درځم،
کلیوال به هم په کار کې ورسره وي.
او کلیوالو ډېر کار وکړ.
مورې ډوډۍ تیاره ده؟
هو زویا، هر څه تیار دي. شبنم لورې، وچه ډوډۍ په دسترخوان کې ورته کېږده. سمه ده ترورې.
مورې، دا سابه دلې کومه کړي؟ ما خو نه و راوړي.
سنګینه زویا، دا خو درویه سابه دي. زه او ملالۍ پټیو ته پسې تللي وو.
بې تا دې نه شو مور جانې، دا خو به لا خوند وکړي.
هو زویا، دروم وشه. رښتیا، سابه مو له پخولو مخکې د مالګې په اوبو هم مینځلې دي.
لالا، دا خبره مې مور ته ما ور یاده کړه.
تا نو څنګه ور یاده کړه؟
ورته ویل مې چې سابه د مالګ په اوبو مینځه.
آفرین ملالۍ جانې، ته نو نام خدای دی وی ډېره تکړه یې. خو دې نه ویل چې دا خبره تا چیرې یاده کړې وه؟
په ماجرات کې مې له تلویزیون اورېدلې وه.
دلته هم ډاکټران وایي چې که ترکاري تر پخولو مخکې د مالګې په اوبو او یا کلورین پاک ونه مینځل شي د صحت لپاره ښه نه وي.
درنو دوستانو، تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکو له سنگین سره د کور په جوړولو کې مرسته وکړه او کوي. زما اوسیدونکي یو موټی او یو لاس دی، ځکه خو ټول په ګډه سره د خپل کلي کور د آبادۍ، پاکۍ او ښکلا لپاره متحد شوي دي. تاسو پوهیږئ چې خټونه خښتې جوړیږي، له خښتونه دیوالونه جوړیږي او له دیوالونو کورونه جوړیږي. دا ټول بې روح سیزونه دي، خو چې کله یو ځای شي نو کور ترې جوړ شي. نو موږ انسانان ولې متفق او متحد نشو؟ قدرمنو دوستانو، دا وه د نن ورځې ډراما. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. ستاسو اتفاق او اتحاد زموږ هیله ده. د خدای پامان.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه تاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
د آزادی ملما، السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او سلامونه وړاندې کوم. پر افغانستان د طالبانو دوهم ځل واکمنی د دې نږدې دوه کلنه کیږي. طالبانو د 2023 کال په اګست میاشت کې د جمهوری نظام په پرځولو سره د چارو واګې په لاس کې واخیستل او په تیرو نږدې دوه کلونو کې د یو لړ اقداماتو په ترڅ کې لومړی د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې، بیا یې په حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، وروسته یې د ښځو او نجونو لپاره پوهنتونونه بند کړل، او د وروستي اقدام په توګه یې د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو نادولتي ادارو کې د ښځو کار ممنوع کړ. په دې توګه ښځې په تیرو دوو کلونو کې د ژوند له ټولو برخو څنډې ته شوې، چې دې کار افغان ښځې او نجونې سختې خواشینې کړې دي. نړیوالې ټولنې هم د طالبانو دا اقدامات غندلي او د دوی له حکومت څخه یې غوښتي دي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. نن د ازادۍ میلمه خبرونه کې له داسې یوې افغان نجلۍ سره خبرې کوم چې ښوونځی یې په لوړه نتیجه پای ته رسولی او تیر کال یې د کانکور په ازموینه کې په دې هیله ګډون وکړ چې ډاکټره به شي. زما میلمنې د طالبانو په واکمنۍ کې د تیر کال په کانکور کې لوړې نمرې وګټلې او د کابل طب پوهنځي ته بریالۍ شوه، خو تر اوسه یې دا اجازه نه ده ترلاسه کړې چې پوهنتون ته ولاړه شي. زما میلمنه به درته ووایي چې که د طالبانو له لوی مشر سره د لیدنې فرصت په لاس ورشي، هغه ته به څنګه قناعت ورکوي چې نجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړي، خو لومړی به دا ځان در وپیژني.
سلامونه وړاندې کوم تکل صاحب تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. بهر یا د هیواد دننه زه زحل یم، د کابل نه تاسو ته پیړکم.
زحل جانې، ما مخکې یادونه وکړه ستاسو د مکتب د دورې، خو هغه یادونه ډېره لنډه وه. په تفصیل سره راته ووایاست چې مکتب مو کله پای ته ورسوو؟
ما چې کله مکتب تیر کال پای ته ورسوم او د دولسم ښوونځي نه فارغ شوم او بالاخره چې خپل د خوښې پوهنځي ته کامیابه شوم، یعنی د طب پوهنځي ته کامیابه شوم، چې د کابل پوهنتون طب پوهنځي ته کامیابېدل تاسو ته معلومه دی د یو خوب تیری او هر څوک د خوب تیر ګڼي. ما ډېر زیات خواري، ډېر زیات مشکلات چې د ښوونځي په وخت کې ما ډېر زیات خواریانو سره ښوونځی پای ته ورسوم، هغه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو ټولو ته معلومه ده چې افغانستان کې د یو جلکۍ یا د نجونو تلل ښوونځي ته بیا هم د چا خبره یې ورباندې د کاکا یا د خپلوان کله کله وایي چې جلکۍ ضرور نه ده چې ښوونځي ته لاړ شي، یا د نجونو تلل ښوونځي ته داسې یو ډېره لرې خبره ده.
زهل جان،
بیا هم ډېر
تاسو کله چې مکتب ته تلئ له دغسې یو ستونزو سره مخامخ شوي یاست، ځکه تاسو د افغان نجونو خبره کوئ، مګر عملا تاسو له داسې تجربو سره مخامخ شوي یاست؟
نه نه، زه خو شخصا الحمدلله مخامخ شوی نه یم. ډېرم آرامه فضا کې ښوونځي ته تلمه او ښوونځی مې تېر کال چې د طالبانو راتګ سره سم تېر کال ما ښوونځی پای ته ورسوم او بالاخره ځینې خواریان مې لرلې دا چې زحمتونه مې وو هغه خپل شخصي ژوند کې مو.
وروسته له دې چې له مکتب نه فارغه شوې، هغه کوم کال و، څه وخت و دقیقا؟
دقیقا چې زه د ښوونځي نه فارغه شوم د 1400، یعنی تېر کال و چې زه د ښوونځي نه فارغه شوم. او کله چې د ښوونځي نه فارغه شوم ما د کانکور ته درسونه پیل کړل او ما غوښتل چې خپل د خوښ ښوونځي ته کامیاب شم.
د کانکور زلجان د کانکور امتحان مو هم د طالبانو په واکمنۍ کې ورکه؟
بله، دقیقا د کانکور امتحان مو د طالبانو راتګ سره سم په کابل کې مو ورکه.
ډېر ښه، بیا کیسه راته وکړئ چې دغه د درس ویلو پروسه څنګه وه، د کانکور لپاره آمادگی څنګه وه، په کوم امید هغه وخت تاسو د کانکور لپاره تیاری نیوله په داسې حال کې چې طالبانو لا دمخه ښوونځي او د نجونو ښوونځي بند کړي وو؟
تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا چې طالبانو را تک سره سم موږ ټول فکر او ذهن لکه سم ناسه داسې لکه مخفیش آغانده سم داسې موږ فکر کول چې شاید کانکور ازموینه نه ای، شاید نور هم داسې آوازه شوي چې د کانکور ازموینه به نه ترسره کېږي او نجونې به نور ښوونځي ته نه ځي. اما بیا هم ما خپل خواري او زحمتونه ته مې ادامه ورکړه او ما غوښتل چې دا فکر یا ذهن یا هم دا چې د خلکو آوازې وي دا زه اونه منم او ما ډېر زیات خواري او زحمت په ځان باندې ومنل تر څو چې ما وکولی شي چې خپل د خوښې پوهنځي ته کامیاب شم.
د کانکور په ازموینه کې مو نمرې څومره وي؟
د کانکور ازموینه چې ما تېر کال ورکړه تقریبا 304 نمرې د کانکور ازموینه کې ما واخیستې او بالاخره کامیاب شوم.
مجموع کې د کانکور په نمرو کې څومره کټګورۍ کې راتله د ستاسو نمره؟
په مجموع کې که تاسو ته ووایم دا چې د کابل پوهنتون د طب پوهنځی ډېرې جګې نمرې غواړي، د 350 یا 360 نه شروع تر 300 ختمه هم 300 ده. او په دغه کټګوري کې دا 15 کټګوري شپږ کټګوري دي چې دا کولی شي څوک چې دا نمره 300 نه تر 360 په منځ کې داسې یو نمره وګټي کولی شي چې د طب پوهنځی ته لاړه پیدا کړي.
په طب کې ستاسو کومه څانګه ډېره خوښه وغوښتل مو چې کومه برخه کې کار وکړي؟
غواړم ووایم زما پلارجان یو ډاکټر ده او زما پلارجان جراحي عمومي ډاکټر ده. ما هم کله چې خپل پلار ته لیدل ما غوښتل چې زه پلار غوندې مې یوه ډاکټر شم، نو له همدې علاقه مې چې دغه علاقه مې چې خپل د پلار وظیفې ته خپل پلار دنده تمناله ما وکاله چې تبته کامیابه شم او بیا هم ما غوښتل چې د جراحي عمومي څنګه انتخاب کړم.
افغانستان ډېرې لږې ډاکټرانې لري، تاسو غوښتل چې په خاص ډول له ښځو سره مرسته وکړي؟
بله، ځکه چې یو ښځه ښځې ډاکټر ته اړتیا لري. کله چې هغه مشکل یا پرابلم چې یو ښځه ښځې ته وړاندې کولی شي نارینه ته یې نه شي وړاندې کولی، نو همدې لپاره ما غوښتل چې خپلو ښځو ته خدمت وکړم، خپل د هېواد نجونو ته ښځو ته خدمت وکړم، زه یو ډاکټره شم او یو ښځه په ډېره آرامي او په ډېر ښه احساس وکولی شي خپل مشکل ما ته بیان کړي. له همدې امله ما غوښتل چې یو ډاکټره شم او خپل ټولنې ته خدمت وکړم.
د طالبانو حکومت په ځینو ځایونو کې ښځینه ډاکټرانو ته، ښځینه نرسانو ته د کار اجازه ورکړې ده. څومره هیله لري چې طالبان به تاسو ته هم اجازه درکړي چې ولاړ شئ پوهنتونونو ته او درس ووایاست؟
دا چې طالبان موږ ته اجازه راکوي، اجازه راکړي، یعنی کې بیا هم موږ امید ټول خدای ته ده. بېشکه چې خدای حتما زموږ په راتلونکي کې یوه درنه لار موږ ته راښیي. دا چې طالبان حتی ښځې نه پرېږدي په پارکونو کې قدم ووهي، حتی د ښځې تک په پارکونو کې بند کړی چې ویل کېږي تاسو د پارک نه مه داخلېږئ، پارک ته یعنی قدم وهل هم ورته بند کړي. نو زما امید ډېر کمه ده کله چې د ښځې قدم وهل هم ګناه وي، کله چې د ښځې ګرځېدل هم په یو ځای کې ګناه وي، نو دا ډېره لرې خبره ده چې پانتون او خوندې د ښځو او نجونو په مخ پرانستل شي.
اوس برا شو دې ته چې تاسو اوس خو په کور ناست یې، تقریبا شپږ ساعته یا ول ساعته یا تل ساعته اوس دومره اوږده ورځ تاسو په څه شي تیروئ؟ په خو خو به پوهنتون ته تللی یا به ښوونځي ته تللی، اوس ورځ په څه شي تیریږي؟
ښه، نو کله چې زه له خوب پاسم، بېشکه موږ مسلمانان یو، ورځ مو د لمانځه سره پیل کوم، د سهار لمونځ چې ادا کوم، د خدای یادونه کوم، وروسته د هغې نه زه خپل ورزش او سپورت ته یو خاصه ځانګړنه ورکوم، ځکه دا په ژوند کې اړین دي. زه ټولو ځوانانو نه دا خواست لرم چې ورځ د سپورت او ورزش سره سم پیل کړم. زه بام ته ترخېږم او ورزش او سپورت مې کوم، او کله چې بېرته ښکته کېږم بیا خپل کورنۍ سره د سهار چای خورم، او پس له هغه دو ساعته یا یو ساعت مطالعه کوم. بېلابېل کتابونه لرم، لکه اجتماعي کتابونه، لکه دینی کتابونه، ادبي کتابونه، داسې کتابونه لولم. مطالعه ته هم یو خاص اهمیت ورکوم په خپل ژوند کې، ځکه همدا مطالعه ده چې زموږ فکر او ذهن بدلوي، همدا مطالعه ده چې حداقل یو خاص ذهنیت مبتلا کول کېږي. مطالعه زه ټولو نجونو نه، ټولو هغه ښځو نه چې ژوند ته کوم امید نه لري، زه خاصه توقع ورنه لرم چې مطالعه ته اهمیت ورکړي. که څه هم یو کتاب نه، یو کتاب محدوده شي، دا د ورځې یو ساعت یا حداقل نیم ساعت په ورځ کې ولولي. نو کله چې زه مطالعه کوم، زما ذهن او فکر لږ سره بدل شي. بیا د کور کارونه، د کور ځینې کارونه چې هغه سرته رسوم، لکه پخلی وي یا هم د کور، تاسو ته معلومه ده نجونې ډېر زیات مسؤلیت لري په کور کې، د کور کارو سره مې ورځ نیم ته رسوم، یا هم بیا هم ماسپښین لمونځ کوم، او پس له هغه چې کارونه مې خلاص شي بیا نو لږ لږ د بیکاري احساس کوم.
نور خویندې ورونه هم لري؟
بله، او تکل صاحب دو خویندې لرم او ماشاءالله څلور ورونه.
ورونه مو ښوونځیو ته او یا پوهنتونونو ته ځي؟
بله، او زما دو ورونه زمانه مشران دي چې هغوی ښوونځي پای ته رسولي دي، او دو نور زمانه کشران دي چې هغوی امدا اوس فیلن خوندی کیدیم او خوند مه هم دور مانه مشیانی دی چه خوندی پای ترسوالی او هاگوی پانتون هم پای ترسوالی
کله چې خپل ورونه وینې چې وګو خوندي یو ته یا پانتونونو تزي د رخی حسادت احساس نکوي
زه ډیر زیات افغان احساس کوم کله چې خپل ورور وینم چې د مکتب بکسه ورسره یو د خوندي په لور رواني زه ډیر خفه کیږم دې ته خفه کیږم چې د شپږم ټولګي نجونې اندافیلن چې خوندي کیدي هغوی په دې فکر دي چې شاید موږ مکتب ته رانه شو او دا یو حقیقت ده چې هغوی پس له شپږم ښوونځي نور مکتب ورباندې تړل کېږي او نور نشي کولی زده کړې ته ادامه ورکړي نو زه په دې خفه کېږم چې ولې په یو ټولنه کې هلکان ته اجازه ورکول کېږي او منجون ته اجازه نه ورکول کېږي ډېر زیات بندیزونه دي چې د ښځو نجونو مخې ته راغلي دي اما هلکان ډېر زیات یعنی راحت دي په ټولنه کې
د طالبانو چارواکي په دې برخه کې چې ولې نجونې ښوونځیو ته یا پوهنتونونو ته نه پرېښودل کېږي ځینې دلایل وایي مثلا یو دلیل دا دی چې موږ ته وخت راکوي موږ د نجونو لپاره ځینې خاص مقررات جوړوو او له هغه نه وروسته به په دې برخه کې پریکړه کیږي تر اوسه پورې هم نه دی ویلي په واضح ډول چې نجونو ته به اجازه ورکړل شي وایي چې په دې برخه کې به پریکړه وشي دغه دلایل د طالبانو ستاسو لپاره څومره قانع کوونکي دي
زما په نظر دا دلایل هیڅ کومه خاصه فکر یا انګیزه موږ ته راکولی نه شي ځکه که تاسو یو خاص نصاب طالبان که یو خاص نصاب د جوړولو په هکله هغوی غواړي چې یو خاص نصاب جوړ کړي نو ولې دومره زیات وخت تقریبا دوه کاله دي چې دوه کاله نه هم لا زیاته موده کېږي چې نجونې کور کېدي او د زده کړې لاره ورباندې بنده شوې ده نو کله چې تاسو یو خاص نصاب جوړوئ باید ډېر کم باید یو مشخص وخت هم لرلی مثلا شپږ میاشتې یا حداقل همغه یو کال کې چې دوی راغلي وو تر پای د کاله باید دوی نصاب جوړ وای زه فکر نه کوم چې داسې یو نصاب دوی راتلونکي کې داسې یو نصاب دوی ولري د دې په اړه زه هېڅ کوم قانع کوونکی دلیل خاص دلیل نه ګورم
نو ستاسو په نظر علت څه دی ولې طالبانو ښوونځي بند کړي د نجونو لپاره او پوهنتونونه یې د نجونو لپاره بند کړي دي
داسې ده تکل صاحب چې دوی نه غواړي په دې هېواد کې نجونې پرمختګ وکړي دوی نه غواړي په دې هېواد کې ښځې نجونې حتی په عادي ژوند کې د دوی مخې ته راشي ما تاسو ته مخکې هم وویلې چې دوی حتی نه غواړي په عامه ځایو کې ښځې وګوري ښځې په پارک کې نشي لیدلی نو دوی څنګه د زده کړې لارې د ښځو نجونو په مخې دوی پرانیستي نو کله چې یو هېواد تاسو ته معلومه ده چې یو هېواد هم د نارینه او هم د ښځینه په شتون ته اړتیا لري نو کله چې نارینه اوسي او ښځه نه اوسي نو دا هېواد زما په نظر نیمګړی ده موږ بهر هېوادونو ته ګورو چې څومره هغوی پرمختګ کړي څومره هغوی پرمختګ کړی همدا موږ په خپل سترګو ګورو چې هم ښځې هم نارینه په یو هېواد کې یو خاص مسئولیت لري پرمختګ کې ډېره زیاته ونډه لري نو هغوی نه غواړي چې ښځې پرمختګ وکړي هغوی نه غواړي چې ښځې زموږ سره یعنی کار وکړي
دغه نجونې چې له تاسو سره په یوه وخت کې له ښوونځي فارغې شوې که ستاسو په ښوونځي کې وو یا په نورو ښوونځي کې وو یا که ستاسو له دوستانو خپلوانو نه څوک وو چې تاسو یې پیژنئ دوی سره تاسو په تماس کې یاست یو څه تجربې د اوزګارتیا د وخت سره تبادله کوي یو بل ته مشورې سره ورکوي مثلا د اوس تاسو د مطالعې یادونه وکړه د دې مشورې نورو نجونو ته تاسو ورکوي
به شکه چې د ښوونځي په وخت کې موږ خاص دوستان او خاص ملګري لرو هغه ملګري چې ما درلوده د ښوونځي په وخت اوس هم ځینو سره ارتباط لرم ځینو سره غږېږم او جنو ته د جون په حق مشورې وکم. دا چې طالبان په موږ باندې خاص بندیزونه راولي دا ټول انجونو باندې دا حالت راغلی ده، نو هغوی ما ته وایي چې موږ په یو مکمل ورځ کې چې موږ کله چې سهار د خوب نه راپاڅو نو موږ حیران اوسو چې موږ کوم هدف نه لرو، خاص هدف په ژوند کې نه لرو، موږ څه رقم ژوند مخته ایسو. زه یو د سپورت او یو هم د مطالعې خاص ورته مشوره ورکوم چې دا دوه کاره په ژوند کې اړین وو. قاعده چې موږ خدای ته امید لرو، خدای دې وکړي چې یو ورځ د پوهنتون او یا هم د ښوونځي دروازې زموږ باندې د ښوونځي یا هم د پوهنتون لاره پرانستل شي او موږ وکولای شو چې یو ورځ نه یو ورځ خپل دا راتلونکی
تاسو نن له ازادي راډیو سره دای خبرې کوي او خپل د زړه غوټه مو پرانسته. لدې مخکې مو له نورو لارو، له نورو خلکو سره، د چارواکو سره د خبرو لاره یا د نورو ټولنیزو فعالیتونو لاره تاسو طالبانو ته خپل دغه غوښتنه رسولې ده چې تاسو غواړئ چې تحصیل ته دوام ورکړي؟
تاسو د ښه کاله ماتروسم په ژوند کې نه ده انیمالي چې زه یو خاص طریق نه وکولی شم دوی ته خپل غږ ورسوم او خپل غږ رسولی نه شم په هغه ټولنه کې چې موږ نه پرېږدي حتی د باندې وګورو، یعنی د کور نه بهر موږ وګورو. نو زه څنګه کولی شم خپل غږ ورسوم دوی ته؟ زه پوهېږم زما په شان نورې نجونې هم زما غوندې نه شي کولی خپل غږ ټولنې ته خپل غږ نړیوالو ته ورسوي. نو زه بیا هم د طالبان نه یا د نړیوالو نه دا خواست لرم چې ژر تر ژره زموږ په مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي، موږ هم ژوند لرو. دا زموږ ژوند هیڅوک جبران کولی نه شي، جبران کول ناممکنه دي. دا چې زموږ یو کاله یا دوه کاله ضایع شول، دا ژوند بیا نه راځي. تاسو ته ښه معلومه ده هغه شوق او ولوله چې په ځواني کې وي هغه لس کاله وروسته شاید نه وي، هغه پنځه کاله وروسته شاید نه وي. همدا اوس موږ د زده کړې په اړه یو خاص ولوله لرو، یو خاص شوق لرو. نو ښه ده چې زه تر زره دا شوق او ولوله زموږ یو ځای ونیسي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. ډیره زیاته مننه چې له ازادي رادیو سره خبرې کوي. د راتلونکو لپاره پلان لري که یوازې انتظار کوي؟
کوم خاص پلان نه لرم زه فعلاً، فقط یعنی خاص خدای ته زما امید ده او بشکه چې خدای مهربانه ده، بشکه خدای ټول په خپل سترګو ګوري. نو فقط امید او انتظار.
له طالبانو هیڅ ډول غوښتنه یا تمه نه لري؟
بس ما هم دا یو غوښتنه ده چې د زده کړې ته اجازه ورکړي. زده کړه زموږ حق ده، دا حق زموږ نه هیڅوک اخیستلی نه شي. که طالبان زموږ نه دا حق واخلي نو ځواب ورکول خدای ته ډېره زیاته مشکله ده.
داسې ښکاري چې تاسو هماغسې چې ما مخکې یادونه وکړه نو فقط اوس غواړئ چې انتظار وکوئ. په هر حال د واده لپاره څه پلان شته؟ او که غواړئ همدغه امید ته چې تاسو یې لرئ ځانوره سوي مخکې لدې چې واده شي،
په دغه ټولنه کې چې موږ ژوند کوم شاید زما فکر او ذهن واده ته نه وي، اما دا چې خپلوان یعنی د ځوانې جلکۍ ته سترګې وي چې یو ورځ نه یو ورځ به واده کېږي او کله به واده شي، نو تاسو ته زما په اړه هم داسې یو فکر لري. اما زه اوس نه غواړم کله چې زه طب پوهنځي ته کامیاب شوم، زما هم دا یو خواست چې زه له خیره سره دا وکاله طب خیر پای ته ورسوم. بیا کولای شم چې یو تصمیم ونیسم په خپل ژوند کې. زما هم اوس هم هماغه یو تصمیم لرم چې انتظار وکم او انشاءالله چې راتلونکي کې به یو تغییر راشي.
ستاسو مور او پلار او دا نور انجونې چې ما یادې کړې مخکې خبرې په باب وکړې، دوی خپلو ماشومانو سره څه وضعیت لري؟ یعنی دغه درد خو په کورنۍ تقسیمېږي، یوازې د انجونو لپاره محدود نه پاتې کېږي. ستاسو مور او پلار څه وایي په دې برخه کې؟
زما مور او پلار خاصتا زما مورجان ډېره دردګیره نره کوي، راته وایي چې لورې خیر ده، یوه ورځ نه یوه ورځ شاید ستا خوبونه حقیقت ته بدل شي. یعنی کله چې زه کامیاب شوم هم زما مورجانه ډېره زیاته راته خوشحاله شوه. ما ته تر اوسه هم ما ته دفتر هغه کوي په کور کې او راته وایي چې لورې هیڅ وخت ناامید نشي، ناامیده نشي. ټول مور او پلار خپل اولاد ته یوه دادګیرنه ورکوي، خپل اولاد ته یو خاصه توجه په دې برخه کې لري، ځکه هغوی نشي کولی چې د طالبان فکر یا ذهن بدل کړي، اما هر اقل په خپل کور کې خپل دولت فکر کولی شي چې وساتي. نو مورجانه مې هم همدا راته وایي چې لورې مه خفه کېږه، یوه ورځ نه یوه ورځ به ستا په مخ هم رڼا راشي.
د طالبانو له چارواکو مثلا که یو فرصت تاسو ته پیدا شي چې د طالبانو له لوی مشر سره وګورئ، یو ښه دلیل که ورته ووایاست چې وغواړئ هغه قانع کړئ دې ته چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي، یو ښه دلیل به کوم وي؟
که چیرې داسې یوه ورځ ما مخې ته د دوی یو لوړ پوړي چارواکي زه وغږېږم، نو زما به همدا یو دلیل وي چې ولې، یعنی ولې تاسو د نجونو په مخ داسې بندیزونه، تاسو په نجونو باندې ولې داسې بندیزونه لګولي دي؟ دا بندیزونه آیا خدای تاسو ته امر کړی چې دا بندیزونه نجونو باندې ولګوئ؟ لکه تاسو چې دومره د اسلام نه غږېږئ، دومره د خدای نه غږېږئ، نو آیا دا خدای تاسو ته امر کړی چې داسې وکړئ؟ څرنګه چې موږ په قرآن شریف کې چې زموږ کتاب ده حال ته موږ لیدلی شو خدای مساوي حق نارینه او ښځینه ته ورکړی ده. نو کله چې نارینه او ښځینه مساوي حق لري په هر څه کې، مساوي حق لري په زده کړه کې، په ژوند کولو کې، په هر څه کې مساوي حق لري. نو کله چې خدای موږ ته مساوي حق راکړی، ته څوک یې چې ته دا حق موږ راخلی؟
دا خو ستاسو یوه پوښتنه دل چې له دنه به یې وکړئ، مګر یو ښه دلیل د دې لپاره چې دوی قانع کوي د دې لپاره هغه به څه وي؟
خو دا چې زه دوی قانع کړم، یعنی بهرني هیوادونه کولی شم مثال ورکړم، دا چې هغوی بهرني هیوادونه دوی خاص لري چې دوی په رسمیت وپېژني، خاص لري چې دوستانه اړیکې دوی سره ولري. نو زه دا وایم چې مخکې له دې نه چې تاسو بهرني هیوادونه د ملګرتیا اړیکې یعنی تقاضا وکړئ، تاسو بهرني هیوادونو ته وګورئ چې خپلو یعنی خپل ښځو سره یا خپل نارینه سره هغوی څه رقم رفتار یا برخورد لري. تاسو خپل ښځو سره څه رقم برخورد لرئ؟ یعنی دا به زما یو دلیلی دوی ته چې خپل برخورد او رفتار څه رقم ګوري.
ډېر زیاته مننه زحل، که کولای شي په پای کې خپل پیغام خلکو ته، اوریدونکو ته، طالبانو ته، نورو ملګرو ته دی راتوي وای همدای وخت دی؟
زما همدای او پیغام اوریدونکو ته او هغه خلکو ته چې زما غږ اوري، دا پیغام ده چې هیڅ وخت مه ناامیده کېږئ. حتما خدای د دې بیعدالتی ځواب په یوه معجزه باندې ورکول کېږي. نو مه ناامیده کېږئ، ژوند مو ښکلی سرته ورسوئ، ژوند مو ښکلی وکړئ. نو کله چې تاسو یوه ورځ پیل کوئ په یو خاص انګیزه باندې پیل کوئ، زما همدا یو خاص ده، مه ناامیده کېږئ.
ډېره زیاته مننه زحل.
خاص نه هم مننه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت.